با شما خواهد بود شنونده عزیز دلگاه ثبت کننده پیام رادیو آزادی از 0796-061-061. شما میتونید نظرات و پیشنهادتان را به این شماره به ما به گونه صوتی هم بفرستین. رضوان صاحب بفرمایین.
رضایت تمنن ارزو دوستانو پدی او ساتخ پراونه کې د افغانستان د انتخاباتو د ورسته ولانجو پړاوري چې پرون د ولسمشری د دوړو کاندیدانو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلولو هڅې ناکامه شوې دي. د افغانستان او سیمې د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې ریپورتونه اوریدلی شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ملي یووالي د حکومت په اړه د کاندیدانو ترمنځ د لیدو کاتو لپاره پرونی هڅې بیا ناکامه شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کونړ ولایت کې د وروستیو هوایي بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو ورسره منلی چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد به په مبارزه کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث په خاطر د ولسمشری د دوړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې پرون ناکامه شوې. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشری دواړه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم د ګرد سره یو نوې طرحې خبره کوي، خو دا مني چې دواړو ټیمونو پرون په دې موافقه ونه کړه. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي دا هڅې ځکه ناکامې شوې چې د سیال ټیم غوښتنې له قانون څخه لوړې وې. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداري ورکړ چې د تحول او تداوم له ګډون پرته به په خپل د ملي یووالي حکومت جوړ کړي، خو د تحول او تداوم ټیم په ځواب کې وویل چې دا څرګندونې له قانون سره په ټکر کې دي. لیبر خوا په کابل کې د امریکا سفیر وایي دی هیله مند دی چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپلو خلکو د هیلو درناوی وکړي. جیمز کننګم پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروسي بریدونو د 11مې کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې همدارس ویل چې افغان رهبران دنده لري چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري.
That Afghanistan's political leaders will keep faith with the millions.
دای وایز سخت لیوالیم چې د افغانستان سیاسي مشران به د هغه ملیونونو افغانانو برخلیک په پام کې ونیسي چې طالبانو ته تسلیم نشول او د دیموکراتیک راتلونکو لپاره ملیونونو رائے ورکړي. په کابل کې د امریکا سفیر همدار زیات کړ چې افغانستان سره سولې ژوند خي او متحده ایالات به په دې برخه کې له دې هیواد سره همکاري وکړي. ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د همکارۍ د سازمان په 14مه سره مشرزه کې د ګډون په خاطر پرون مازیګر د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته ورسید. د دې غونډې مقدماتي غونډه پرون جوړه شو، خو اصلي سره مشرزه نن په پام کې ده. د جمهوریت ریاست رسمي پاڼه خبر ورکوي چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې وینا وکړي او همدارس د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره به وګوري. د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د مغړي روسیا، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان دی او افغانستان له ایران، پاکستان، هند او منګولیا سره د ناظرو په توګه پکې برخه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کونړ ولایت کې د روسي هوایي بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په نرنګ ولسوالۍ کې د افغان او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 8 ملکیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. یو نما پرون په یو بیان کې ویل چې د پوځي عملیاتو پر مهال باید تر وسی وسی د ملکانو د ژوند د خوندیتوب هڅه وشي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکو بش پر ټولو خکلو اړخونو غږ کړی چې د عملیاتو پر مهال د له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې ملکی خلک پکې زیانمن کیږي. یونما همدارس په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو منلی دی چې د اسلامي دولت پر نامه وسلوالو پر ضد به په مبارزه کې برخه واخلي. جان کری ترکیه، مصر او د خلیج څو هیوادونو ته له سفر وروسته پرون سعودي عربستان ته ورسید او په جدي ښار کې وویل چې د عراق حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې له امریکا سره د مرستې غوښتنه کړې او امریکا هم دا غوښتنه منلې ده.
The government of Iraq has invited the United States of America and
د وی د عراق حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته بلنه ورکړې او مرسته ترې غوښتې. دوی له امریکا خپل ګاونډیانو او د سیمې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتله او د نړیوالو قوانینو لمخې کله چې پر کوم هیواد برید کیږي او هغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي، موږ حق لرو چې دې غوښتنې ته ځواب ووایو. خاغلی کری یو ورځ وروسته له هغه بغداد ته ورسید چې ولسمشر بارک اوباما د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې ستراتیژي اعلان کړه. په عین حال کې د متحده ایالاتو مرکزي استخباراتي سی آی ای وایي باور کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډله له 30,000 تر 150,000 پورې وسلوال لري. د سی آی ای یو ویان تیر ورځ ویل دا شمېره څرګندوي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په تیرو دوو میاشتو کې د خپلو پرمختګونو له امله او اسلامي خلافت له اعلانولو وروسته نور کسان هم جذب کړي دي. تر دې مخکې ویل کېدل چې دا ډله شاوخوا 10,000 وسلوال لري. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا به له نن وروسته د روسیې پر ضد په بندیزونو کې زیاتوالی راولي. ښاغلي اوباما پرون ویل چې دا بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د غیر قانوني اقداماتو له کبله د دې هیواد پر دفاعي، مالي او انرژي برخو ولګول شي. امریکا دا وروستی اقدام له اروپایي ټولنې سره چې د روسیې پر ضد خپل نوي بندیزونه نن پیلوي په تفاهم کې کړی دی. اوباما په یو بیان کې ویلي چې د امریکا اقدام به د کرملین سیاسي او اقتصادي انزوا نوره هم زیاته کړي. د اروپای شورا رئیس هرمن وای رومپوی پرون ویل چې خای د روسیې پر ضد اروپای ټولنې په بندیزونو کې کمواله راشي او یا لګ وشي. خاغلی رومپوی زیاته کړه چې اروپای ټولنه د اوکرين په ختیځ کې د سولې بهیر ساري څو د روان سپتمبر میاشتې لپاره رسیدو مخکې پریکړه وکړي چې آیا بدلونونو ته اړتیا شته او که څنګه. او د ملګرو ملتونو د سولاساتي پوس یو ډله په سوریه کې د جولان په لوړو کې د القاعده شبکې له منګولو خلاصه شوې ده. ملګری ملتونه وایي څلور څلوېښت سرتیري چې له فیجي هیواد څخه دي پرون سولاساتو ځواکونو ته وسپارل شول. په دې اړه د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. دا څلور څلوېښت سرتیري چې د ملګرو ملتونو د 1500 کسیز سولاساتي ځواک په چوکاټ کې د جولان په لوړو کې ځای پر ځای وو، د النصره جبهې په نوم وسلوالې ډلې دوه اونۍ مخکې اسیران کړل. د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواک په 1940 کال کې د اسرائیل او سوریې ترمنځ له اوربند وروسته په دې ځای کې زای پر ځای شوه ده. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ملي اوالي د حکومت پاړه د بحث په خاطر د ولسمشرې د دواړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. سیاسي کتونکي د ولسمشرې د کاندیدانو پر وړاندیزونو او غوښتنو انتقادونه کوي.
رئیس اجرایوي پارلماني صدر اعظم نه دي. دغه جنجال په جګړه حلول خیانت.
د افغانستان د دفاع وزیر د ملي اردو له سرتیرو او افسرانو وړي چې د افغانستان د انتخاباتو په لانجه کې دخیل نه اوسیږي او له سیاست لرې په ملي روحیه خپل کارونه مخته یوسي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې له تېرې یکشنبې راهیسې په ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او خلک وایي چې دغلته باید د دایمي امنیت لپاره ګامونه واخیستل شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث په خاطر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کتنې لپاره هڅې تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د دواړو ټیمونو استازي وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکایي چارواکو په استازیتوب پرون هم هڅې وشوې خو بې نتیجې وې. د عبدالله عبدالله ټیم وایي دا هڅې د یوې نوې طرحې په اړه له سیال ټیم سره د خبرو لپاره پیل شوې، خو د اشرف غنی احمدزي ټیم وایي د مقابل لوري له قانون څخه اوچتې غوښتنې د دې هڅو د ناکامۍ سبب شوې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپلنې ټیم وایي د انتخاباتي لانجه د حل په مقصد پر یوې نوې طرحې کار روان دی، خو پرون په دې برخه کې وروستۍ موافقه ونه شوه، مګر د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم دا هڅې ناکامې وبللې. د تحول او تداوم د ډلې یو ویاند طاهر زهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې هڅو د ناکامۍ پر د اصلاحاتو او همپالنې پر سیال ټیم واچوله او ویل
ما عامل این بنبست نبودیم، تیم جانب مقابل با طرح
د دې پاتې راتلو عامل موږ نه یو. مقابل ټیم له قانون څخه د لوړو غوښتنو په طرح کولو سره هم لانجه رامنځته کوي او هم اعلان کوي چې له دې بهیر څخه وتلی یو. زما باور دا دی چې دوی له دې بهیر هر ورځ د وتلو پر ځای باید پر خپلو غوښتنو له سره غور وکړي څو ټول مسایل د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ګرسره یوې نوې طرحې خبره کوي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو مشرانو کتنه د همدې نوې طرحې په اړه د بحث لپاره په پام کې ده چې که دواړه ټیمونه پرې سلا شي نو بیا به د دواړو ټیمونو د مشرانو په کتنه کې بحث پرې وشي.
څو ورځو را په دې خوا نړیوال دوستان تک او را تک کوي او په یو نوې طرح باندې بغیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي، اما په دې طرح لا نهایي موافقه نه ده سوې. که چیرې نهایي موافقه پرې وسوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
ښاغلی اوریا د نوې طرحې په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او د هغو بهرنیانو په اړه یې هم جزئیات څرګند کړل چې په دې برخه کې هڅې کوي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان ښاغلی زهیر په دې اړه بې پردې خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال چې په افغانستان کې دی له دواړو کاندیدانو سره وکتل، همداراز د متحدو ایالاتو سفیر له دواړو کاندیدانو سره جلا کتنې درلودې. د افغانستان د نړیوالو دوستانو هڅې پیل کړي چې د دواړو کاندیدانو د ناستې امکان برابر شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړ چې د تحول او تداوم د ټیم له ګډون پرته به په خپل د ملي والی حکومت جوړ کړي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا ازادۍ رادیو ته وویل د تحول او تداوم ټیم کولای شي د ملي والی په حکومت کې له دوی سره برخه واخلي، کنه له سیاسي انزوا سره به مخامخ شي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم دا څرګندونې له قانون سره په ټکر کې دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وو باندې بس
لرو چې محکمې
لخوا آزادي رادیو یو سر 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی وی ملي اردو بیت له انتخاباتو او سیاست نه لري او سی خپل دند په ملي روحیه پر مخ یوسي. د نوموړي دا خبره پرون د کابل له پوزي تعلیم مرکز څخه د شوخوا 2009 سرتیرو افسران د فراغت په هونډه کې وکړي. پاینې وخت کې د وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي دښمن د طالب په جامه کې له افغان ځواکونو سره جنګیږي او د ملي اردو هر سرتیری او افسر باید دې مسلې ته جدي متوجه اوسي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د موجوده حکومت لږې ورځې پاتې دي، د دفاع وزیر بسم الله محمدی وایي چې افغان اردو ملي ده او باید له انتخاباتو او سیاست څخه لرې وسي. د دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د کابل له پوځي تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 2009 افسرانو او سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړې. ښاغلی محمدی نو فارغ شو افسرانو او سرتیرو ته وویل خپل ملي دندو ته پام وکړئ او د انتخاباتو په ګډون په نورو سیاسي بهیرونو کې به طرفه پاتې شي.
اردوی ما، اردوی شما در مسائل سیاسی بی‌طرف است، در مسائل انتخابات بی‌طرف بوده و
زموږ استاد اردو په سیاسي او انتخاباتي مسایلو کې بی‌طرف دی او تاکید کوي چې اردو په سیاست کې شکل نسی. موږ د خدای او خلکو په وړاندې ژمن یو چې اردو به طرف وساتو. سیاست د سیاستوالو کار دی. لاغو غواړو چې د انتخاباتو په پروسه کې توافق ته ورسیږي، ستونزه حل او سیاسي انتقال تر سره کړي. خود افغانستان اردو به د ملي نوامیسو او ملي حاکمیت د ساتندوی ځواک په توګه پاتې وي.
د دفاع وزارت چارواکو دا هم وویل چې له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد څلورمه مرحله بشپړه او پنځمه او وروستۍ به هم د روان میلادي کال تر پای پورې بشپړه شي. دوی زیاته کړه ملي اردو اوس مهال د هیواد څخه باندې 80% امنیتي مسؤلیتونه په غاړه لري او په وروستیو دوو کلونو کې اکثر عملیات د بهرنۍ ځواکونو له مرستو پرته په بریالیتوب ترسره کړي دي. په عین وخت کې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی وویل چې د افغانستان دښمنان اوس مهال د طالبانو او نورو ډلو په جامه کې د افغانانو په ضد جنګیږي او د ملي اردو هر منصوب باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ورونو مونږ د طالب په نامه یو چا سره جنګیږو، ولې په حقیقت کې دا یوازې طالبان نه دي بلکې د دې وطن خارجي دښمنان دي چې په بیلابیلو شکلونو زمونږ د هیواد دننه او د هیواد د باندې نه د افغانستان د خلکو په بېاتفاقۍ او د افغانستان د خاورې په ټوټه کولو کې شپه ورځ کار کوي. دې ته متوجه اوسو چې خپل دوست
د دفاع وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې اوس مهال د اردو د ځواکونو شمیر شاوخوا 1,590,000 ته رسیدلی چې د اکثرو ظرفیتونه د ډاډ وړ دي. کارپوهان د کمیت له نظره د افغان ځواکونو شمیر کافي ګڼي، خو سپارښتنه کوي چې د تجهیز او روزنې لپاره باید نورې هڅې هم وشي.
و امریدل چې د افغانستان د ملي اردو د ملي دفاع وزیر او د افغانستان لوی درسیس له افغان سرتیرو او افسران غوړي چې له سیاست لري وسیږي او د افغانستان د امنیتي خدمات په ملي روحیه تر سره کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریلې تیر اکشن به ورځ راهي سي د افغان ګړو ځواکونو لخوا د ننګرهار په حس کې منی ولسوالۍ کې عملیات روان دي. دا چې د عملیاتو څخه اغیز کړي د او خلک په اړه څه وای، شاه محمود شینواری زمون خبريال یاد ولسوالۍ تللی او لدغه زید خی رپورت د ترستولې.
د ننګرهار په حس کې منی ولسوالۍ کې د تیر یکشمې ورځ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي چې اوس هم روان دي. د دې لپاره چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه روښانه شي او د عملیاتو په اړه د خلکو نظر له ځانه سره ولرو، یادې ولسوالۍ ته مو د تک تکل وکړ. د روانو عملیاتو په پنځمه ورځ د پنجشنبې د سهار په 8 بجو د حس کې منی ولسوالۍ په لور روان شو. شاوخوا 10 بجې وې چې حس کې منی ولسوالۍ ته ورسېدو. دلته د سړک غاړو تپو او د غونډېګانو په لمنو کې یوازې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل. نه د سپینګیرو د پیتاو مجلسونه وو او نه هم د ځوانانو بنډارونه، خو یوازې د ولسوالۍ ودانۍ ته مخامخ په یو ښوونځي کې د ماشومانو ګڼه ګوڼه ډېره وه. په دې ښوونځي کې امنیتي مسؤلینو ماشومانو، انجونو او هلکانو ته ډاډ ورکاوه چې امنیتي ځواکونه ستاسو امنیت ته راغلي او تاسې ته د زده کړې زمینه برابروي. روسته یادو مسولینو د دې ولسوالۍ پر زده کوونکو قلم، کتابچی او د کتابونو بکسې ویشلې او دا رنګه خوونکو سره هم د زینو توکو مرسته وکړه. غرمه مهال د ولسوالۍ په ودانۍ کې د شاو خواسیمو څخه سپینګری، قومي مشران او ځینې ځوانان هم راغون شي وو. دوی له امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې خلکو ته باید دایمي امنیت راولي، ځکه د ناامنۍ له امله د دوی ژوند تریخ شوی دی.
والله چې داسې سپینګری زما د منځ په دې کوڅه کې لاړه چې د انعام کاغذونه یې راوړي وو او دا ونیوه او دا پسې لاړه پېښور ته او د پېښور نه چې لاړه په دې کوڅې په کنډو کې ورته کېناسته او ټولې په حق باندې په شهادت باندې ورسوله. ځکه چې کور مو په داسې ځای کې دی چې نه راسره سمې خردار شته شتنه تاوې کړم، نه راسره پاور شته شتنه تاوې کړم. بېګا ته راځي څوک د کونړي، څوک د لغمانی، څوک د همدې منطقې کې یو تمبوزکونه والي او راته شي راوزه کار مې درسره دی او چې وروزه مسلکه د پټې کړه او ډاډ داسې یخ به واچوي.
او نور موږ ورسره ان شاء الله په امنیتي وځه کې په سلو کې دا ناس خلک ټول د دې طرفدار دي، د حکومت ملاتړ دي او د دې امنیت غوښتونکي دي. خوب خبر هم دومره دی چې خواران وصل کړه د ملک چې وویل چې یاره زمین خاردار رانه تاو نه دی او راځي دی او بل دی او داسې مشکل سره دا ولس مخامخ دی.
خو د دې په څنګ کې غواړو چې دغه امنیت چې کوم راغلی چې دا مصنوعي نه وي، چې باید دوامدار وي او د ازمن خلک په دوامدار ډول باندې دلته ژوند وکاندي او دلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
امنیتی ځواکونو خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دې ولسوالۍ امنیت ګډوډ کړي. په همدې ولسوالۍ کې د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د روانو عملیاتو په لړ کې دوی د دې ولسوالۍ ډېری سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې د وسلوالو سره په مخامخ نښتو کې تر 24 تنو پورې وسلوال وژلي او 6 تنه نورې زخمیان کړي. شیرزاد وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دې ولسوالۍ ته تر 200 محلي پولیس هم معرفي کړي
او دا محلی پولیس به د امنیت در اوستلو په موخه وي. ان شاء الله په ډیر ژر وخت به موږ دلته د تشکیل پر رسیدو سره دلته تقریبا تر 200 محلی پولیس ایجاد، تشکیل او ځای په ځای کړو.
امنیتی ځواکونه وایي د دې عملیاتو په لړ کې په ډیرو مهمو سیمو کې امنیتی پوستې هم فعال کړي چې له دې ډلې یو هم د خاطر غونډې پر سر د سرحدي پولیسو پوسته ده. د همدې پوستې په ځای کې په ختیځ زوند کې د سرحدي پولیسو درستیزوال جنرال محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل دا سیمه د دوی لپاره ډیره مهمه ده ځکه د دې غونډې په لمن کې پخوا وسلوالو تګ راتګ کاوه او اوس د دې پوستې په فعالیدو سره یې د وسلوالو لارې وربندې کړې.
دا لار تاسو وینئ چې دا ډېر یو د امنیت په رابطه کې ډېر زیات اهمیت لري. د دې لپاره چې د چپلارو په چراګام او د خوګانو د شیرزاد ولسوالۍ نه مخالفینو ته ضربه وارده د دله زخمیان په دې لار باندې وستل او دوی ته کومک د نور ولسوالۍ نه عالم دې لار نه راتل. لاله الهام نن سرحدي پولیس د نور امنیتي ځواکونو په همغږي باندې وتوانېدل چې ډېره یو حاکمه نقطه کې چې تاسو وینئ چې نهلس کلی سینې لاندې دي، نهلس کلی د خپل پوشش لاندې راوستي چې دلته وتوانېدو په دې باندې چې موږ سره حدیث سربازان ساتلمنان افسران ځای په ځای کو تر څو پورې چې زمونږ عدالت ولسونه دي دوی د مخالفینو د فشار نه او د مخالفینو د ضرورونو نه په امن کې پات.
په ختیځوند کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلی لیوا قومندان بریج جنرال دادان لونګ چې د عملیاتو مشري هم ور په غاړه و خپل سرتیرو ته د عملیاتو لارښوونه کوله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د عملیات وروسته به په نورو ولسوالیو کې هم ورته عملیات ترسره کړي. د هسکې مینې ولسوال محمد حسن عثماني وایي په تیر کې چې د ولسوالۍ امنیت خراب وو هیڅ یوې موسسې هم زړه نه ښکاوه چې د ولسوالۍ سره مرستې وکړي. نوموړي پر موسسو او مرستندویه ټولنو غږ وکړ چې اوس امنیت خوندي شوی را دي شي او په دې سیمه کې دی په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړي.
اوس مې صرف غوښتنه د موسساتو او د مقاومتو نه داده چې د دې بالا ولسوالۍ کې چې اوسه پورې امنیت باندې کو چې امنیت خراب دی، اوس الحمدلله سل په سل امنیت دی. ټولو ته زه ډاډ ورکوم را دي شي ټول پروژې دلته پلې شي. د سیتامې په بخش کې د ډاکټر صاحبان توجه کې را دي شي دلته سیتامې کلینکونه دی وګوري دوایانې دی راوړي د سرکونو په رابطه پیدا می ریاست ته توجه کی.
که ته هم د هسکې مینې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو وروستۍ نظر نه دی ورکړی، ولی د عملیاتو په پیل کې ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلی وو چې دوی امنیتي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي، خو امنیتي چارواکو د ادعا به بنسټ بللی.
په نورستان کې د مرکزی دارالمعلمین لپاره د لیلی ودانۍ جوړیږي. یا د ودانۍ د پوهنې وزارت لخوا د 40 میلیونه او 6 لک افغانیو په لګښت جوړیږي چې د بنسټ ډبره کې خودل شو. تر اوسه یا دارالمعلمین نه تدریسي او نه هم د لیلی ودانۍ لري. په دې اړه نور له سیمې د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د نورستان په مرکز پارون کې د دارالمعلمین لپاره د لیلی د ودانۍ بنسټ ډبره کې خودل شو. یا د ودانۍ به 28 د وسیدو خونی ولري او په 2 پوړو کې به د 40 میلیونو او 6 لک افغانۍ په لګښت د 1.5 کال په موده کې جوړه شي چې ورسره به د محصلینو د ځای د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنځشنبه په ورځ په فارون کې د مرکزی دارالمعلمین د لیلی ودانۍ د بنسټ ډبره کې خدا چې یا د ودانۍ به د هستوګنې 28 خونی او نور اسانتیاوې ولري.
دا د دارالمعلمین د شاګردانو لپاره د لیلی ودانۍ د 40 میلیونه او 600 زره افغانیو په لګښت به جوړیږي او 28 د اوسېدو خونې پکې دي او دا به د 18 میاشتو په موده کې د دې کار بشپړوي. دوه منزله ده معرف وزارت.
د نورستان والی وایي اوس مهال د پارون په دارالمعلمین کې 200 محصلین پس د کړو بوخت دي چې د ودانیو د نشټوالي په وجه ګڼې ستونزې لري.
200 نفر دلته دارالمعلمین نه د تدریسي اتاقونه لري او نه د لیلي اتاقونه لري، او له دې کبله هلته شاګردان ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه وایي له دې وړاندې د دارالمعلمین د تدریسي تعمیر بنسټ هم ایښی دی چې کارونه یې په سلو کې 50 بشپړ شوي او پاتې چارې به یې هم ډېرې زر تکمیل او د محصلینو د سرپنا د نشتوالي ستونزې به پای ته ورسیږي.
شاگردانو د پاره د تدریسي خونو د جوړولو کار په خپله پیل کړی و چې تقریبا 50% کار بشپړ شوی. دا د لیلی د پاره د ودانۍ جوړولو کار نن پیل شو.
خلک وایي د نورستان اکثره دولتي ادارې او ښوونځي ودانۍ نه لري، چې له امله یې دولتي مامورین ښوونکي او زده کوونکي د ډېرو ستونزو سر لاس او ګریوان دي. مرکزي دولت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې په نورستان کې د ودانیو د نشتوالي مشکلات په پام کې ونیسي او ورته ځانګړي بودیجه ورکړي څو یاد ستونزه هواره شي.
و امریدل چې په نورستان کې د مرکزی دارالمعلمین لپاره د لیلې ودانۍ جوړیږي او اوس همدا ورو چې د نړۍ مطبوعاتو خبره کړي. ورلد پالیټکس ریویو خپرونې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په ګډون د مختلفو هیوادونو امنیتی سرتیرو ته د متحده ایالاتو د پوځي روزنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خپرونه لیکي دا سمه ده چې امریکا د نورو هیوادونو د سرتیرو په روزلو سره د خپلو عسکرو مرګ ژوبله کموي، خو دې سیاست کومه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ورلد پالیټکس ریویو لیکي د امریکا لخوا د پوځي روزنې د پروګرام ښه مثال افغانستان دی، چې دا مطلب د لیکونکي په خبره هیڅوک دا وړاندوینه نشي کولای چې افغان ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد امنیت هغه شان چې لازمه ده ټینګ کړي او کڅنګه. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار د ادارې سر مفتش وای د متحده ایالاتو لخوا د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په پروسه کې ډېرې زیاتې پیسې د اداري فساد له امله ضایع شوې دي. ورلد پالیټکس ریویو وړاندې لیکي که هغه ډلو تر اوسه ورکړل شي چې دولت او نظام ته وفادار نه وي نو کېدای شي چې پایله یې خطرناک وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرونې په کونړ ولایت کې د ناټو ځواکونو په بمباری کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د ریپورټونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. خبرونه لیکي د دغه شان حملو په باب باید سمدستي او دقیقه پلټنه وشي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه د حساب نه ورکولو موضوع افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې نړیوال ځواکونه د عامو خلکو ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او د جګړې هر ډول اصول تر پښو لاندې کوي. دا په نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه نه کره معلومات ثبت شوي او که پلټنه هم شوې وي هغه هم ښایي په ډېرو کمو مواردو کې وي. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکلي له 2009 کال راهیسې تر اوسه پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې یوازې د شپږو پیښو په اړه چې امریکایي سرتیري پکې د افغان ملکیانو په وژلو تورن شوي د ترسره شوو محاکمو جزئیات خپاره کړي دي. د کډوالو وزیر وایي په هلمند کې د هغه ښارګوټي چارې د ناامنیو له امله په ټپه درېدلې چې سمو د وړاندې د نمرو ویش پیل شوی و. د خارګوټه د نهر سراج په سیمه کې د زرګونو هغو افغان کډوال لپاره جوړیږي چې له ایران او پاکستان راستنیږي. په دې ډله سیمه زموږ همکار الیاس تای رپورت لري.
د لشکرګاه کندهار دورای ته چیرمه د مهاجرونو لپاره د ښارګوټي چارې په ټپه درېدلې دي چې تیر کال د هلمند چارواکو لخوا د تنظیم او ویش چارې پیل شوې. د مهاجرونو وزیر جماهیر انوري د چرشمې په ورځ په هلمند کې جنرالسن ټول د دې ښارګوټي چارې د نامنوي لامل په ټپه ولاړې دي. وزیر ازادي رادیو ته وویل د مهاجرونو د وزارت اړوند ټولې چارې بشپړې شوې دي او د جوړولو نور کارونه د ښار جوړونې د وزارت په لاس کې دي.
جوړ شوی کارای کې مربوط
ول کیږي د شرګوټي په 1400 مریض کال کې منظور شوی چې تر دې دمه شاوخوا 1900 اتیا کسان او ویزونه اخیستي، خو یوازې 300 تن نمرې وشل شوی دي. د مهاجرینو د ریاست ځینې سرچینې وایي د ښارګوټي اړوند د 15,000 جریب ځمکې یوه برخه په دې وروستیو څو میاشتو کې د زور ځواکو لخوا غصب شوې ده. د هلمند والي ویند عمر ځواک په دې اړه چې د ښارګوټي کارونه د ناامنۍ له امله ځنډېدلي دي وویل، د ګرشک ولسوالۍ په نارسراج سیمه کې امنیتي ستونزې موجودې دي، خو ډاډ یې ورکړ چې د امنیتي ادارو د پلان له مخې به ډېر ژر د هغې سیمو امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
ډېر ژر به هغه امنیتي مشکلات چې مخکې موجود وو او دغه ساحه یو څه د ښار نه وتلې ساحه ده، د مهاجرینو ساحه، خلک تشویش لري د ځان سره، خو بیا هم انشاءالله دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
عمر ځواک ومنل چې د دې 15,000 جریب ځمکې یوه برخه په خپل سر خلکو غصب کړې ده. د هلمند د مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي، که څه هم په ښارګوټي کې د پولیسو د یوې اوزې لپاره ځای مشخص سوی دی، خو امنیتي مسؤلینو د نامکارۍ له امله ونه توانېدل چې د ښارګوټي چارې پر وخت